السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، دا والیان او ولسوالان د و درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلي چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تېرې اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیو پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه یې د پرزو د کمښت ناسم ترمیم او ډېر نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لک تر لګه ډېر زره ډالر تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بریټ ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي. بنت دا سرګندونه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په آنلاین باندې کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رائے نه ورکوي، بلکې د هغوی شپږ زره استازو په خپلو حوزو کې د خلکو په استازیتوب رائے ورکړه. تمه ده د پارلمان دوه پر درېمه برخه له دې ټاکنو غوره شي او یوه برخه به یې اوسنی ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندري بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټل څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټول خواوې شاملې وي.
خزی، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوس مال جلا وطن دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبریالان غلي کړای شوي. خبریالان هم ویریدلي.
دیوی خبریالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا بندن کیږي او دا په رسنیو او طبعاً یو ډېر منفي اغېز اچوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي، خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې. د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړې.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه، نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر شو په کابل کې، زه د هغه برخه وم.
او د ښوونکو نړیوال ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر ښوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نیول شوي.
مونږ به برخه کړی ولو وظیفې څخه دا د دې تاسو په سیمه د خپګان زده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لیزه اسد الله لودین يم. تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق یار مختوړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي ګډون ولري. ریچارډ بنټ پروند د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یوې ناسته ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې ویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد خزي ځوانان او د بیلابیل قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان اوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم در رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني د ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعالي او د دیناسي وی ګډونوالي نازمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غډول ناستې د افغان خوځو اونجونو د غږ او د لپاره خدریس کیدای شي.
د غډول ناستې خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکنه ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرني هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره راغلي او غواړو د غډول ناستې لاله د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
اصولی اول سواکی لپاره د بین الافغانی خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړلې کې په افغانستان کې په دوامدار اصول اول سواکی ملي والی د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوه. د ناستې ګډونوالو د غراز لملکرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کله چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان خځې، ځوانان، د بیلابیل قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبريال مهدي انصاري د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړې. امنست انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه با د پاسه څلور کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یو پروسه پیل کړې ده. افغان خبريال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لمړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له عمله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرې خیدي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د بخښنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لاره د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغه د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال لوی نادلانه محاکمه ورسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر المریز کال د تلې په څلورمه د کابل دشتي برچی سیمه څخه ونیول شو او وروسته لمړنۍ محکمه د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه په کې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 2مه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عدالتانه محکمې له اصول او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسب درملنې مدافع وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لامل یې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً یو ډېر منفي اغېز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي تر څو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړې چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خوانی رئیس قاضي اسد الله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سرسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منترازي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مجنون دا پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خبرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت د ریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي په هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لک تر لک شپږ افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
روسل دی چې فلسطینی حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ ستایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون ستایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځای بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اسرایل پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوزي عملیات روان دي او د دې سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایل غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلی یرغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. په عین حال کې د غزې د ملکي دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډېره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حملو کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوز ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته نه ځي. د پوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوزیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونی حمله کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباری سم دستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندې او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپرلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شیبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې د راتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګو خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد لډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثارو ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړي. نور به له نوریاس نوري وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بایل یو سلو $15,000 واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر یو سلو $15,400 پورې پورته شو. وروسته یې بیا یو څه راکم شو او نږدې یو سلو $15,000 ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیې په دغو آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پنګ اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې د بیتکوین د بیې د لوړې دوه یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکم کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یې له ده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا $2.5 trillion ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 trillion اټکل کیږي د پاموړ وندلري.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو لډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
سب د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. نوملای باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیری ماده لري. د ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. اې دې لپاره چې باید یو کلوب سره ووسی
دای د ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځو له عملې په حربي پوهنتون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونې موندل شي. د خبری مجلې د پای شیبوت رسی ګورو سای راپور اخلو هغه د خون کې نړیواله ورځ. خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی لډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې لدند ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محل کېږي چې نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګه به برخې کړی ولو چې پیڅه دا تعصب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خوونکو د چوي لته نګ دی یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موجوده حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خوونکو په توګه د درې کلونو رئیس تدریس کاوه خو د دې خوونکو په خبره اوس به برخې کده. د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې ویو سیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته ځکه کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا مخه زوده چه طولگی تا در افتگ لپاره دیر قیود آدی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزین استادان نیلیری او برزای نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقت یوش می نارینا خون که هموایی بلا بلا ستونزو سر مختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی در یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی ازادي راډيو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای تر ټولو لوی ستونزه دا ده. بعضې ستونزې موجودې دي اوس مثال د خون کې چې د کرې په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ دغه عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کار په هم په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دند ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه خونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې د وظیفه ترسره کوي. یو خوا د اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي معاشي حالت یې ښه شي ورته ښه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په ارام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د ستا ښوونکو شمېر 2540000 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و پکې راغلي و چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کی وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېمه نیټه منزل کیدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې منزل د میزان 13 مینې